درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور او پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډیری ځوانانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د شی روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 16 کلونو کم عمر ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24 سالنه ډیری شي ودی. د دې راپور لمخه تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 نیوته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حمله یو ورځ وروسته نیو دیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامی اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نیو دیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په محل وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلي دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یو ورځ وروسته په یو بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې څلور پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. ښاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندیښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوې دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فریدریش میرتس هڅه کوي د هیواد د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د شاغلي میرتس د پالیسۍ مهمه برخه ده. ازادي رادیو اوري په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندیشنې له کبله پولیس له خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره ولغه ستونزه شریک کړي.
د امریکا ستري محکمه له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمیر افغانان ورته خوشاله دي. خو وایي
کوم فیصله چې محکمه کړې دغه باید ومني او داسې باید ونی شي چې بعضی بوزي بعضی بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پرختیاي پروګرام وایي پر شزو د محدودیتونو لکبل به افغانستان نږدې یو میلیون ډالره تاوان وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوورسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډیر شي ودی. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو لاري د پولیسو ژغونه اوریدل کیږي چې د غشار له اوسیدونکو غواړي چې چراغونه مړ کړي او په کور کې دنه نه پاتې شي. د افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتۍ له امله خپل هیواد تښتیدلې وای تیر شپه حالت ډیر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جمعات له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې خر له اوسیدونکو غواړي په خپل کورونو دکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کوردن نه پاتې سي. د سره همحاله په اسلام آباد کې ځای چارواکو په یو بیان کې د غهوات د وسنی امنیتی وضعیت لامل د خر ټولو دولتي او شخصي لوختونونو او ډاکټرانو ته امر کړای چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلا بیلوسیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې لامل یې په دغه هیواد کې یو شمیر بیړني تدابیر نیول سوي دي. د وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندیښمن کړي او ویرولې دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیرش په خرګوټي د امنیتي مسولینو لخوا اعلامیه خپره شوې و چې څراغونه مو خاموش کړي چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندیښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندیښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغانې ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته ماجر شو. ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو کا په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزونه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل هند ته چهار شنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې مرکز وبلهم واوخته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلگام سیمه کې په سیلانیانو باندې د لوزونکو برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزی ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خوني سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزه نه ورکول کیږي نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي. نو موړی هیلمند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 تورخم لار د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تاګ را تاګ نشي کولای. خو په هغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بل اخره تیر کال چې د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بل اخر د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړ چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده خو فکر کوم چې همدا د شلم تیر شم تاریخ ترمنځ هم دا شپه غشتم چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی او چې دغه ټاټ یا د تګ راتک موقت سند د وی کال لپاره په دوه مرحلو کې چاوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګارډو ته او هم افغانستانی ګارو ته توزیع کیږي او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټیکس نو او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري خو امکان لري کا چې به هغه اجازه ورنی کینو نو د لارې او تګ راتګ شته پټه پدری او دا چې دا نه واز افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمنګ گاونډي دوست هواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د ځان ده هیلمند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی مشکل ده. منګه تجاران یو زمنګه بزنس پاسپورت په لاس کده منګ ته سو ویزا نه راکوي چې امپورت ایکسپورت کو پاکستان ډرایور لا به څنګه ویزا ملو شي څنګه باغه لپاره د پاسپورت اخستل دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته سهل لار وړاندیز کوئ؟
دا ټاټ سند چې دا د تګ راتک موقت سند دی یو ډیر ښه پروسه او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لار وي.
او بل خبره دا ده چې د اغان موجوده دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر انګ دي کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي.
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګا د سبزی او میوه په موسم کې دغه سستون زی کله تعرفه جی شي کله لار بند شي، خو امیدواریو چې ان شاء الله په دغه سوره ز چپات دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس دغه سستون په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاذ او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناست کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړي ناست کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د شزو په وړاندې محدودیتونه شای تر 2028م کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان واړوي. د ادارې په یو تازه راپور کې اندیښنه شوهلې چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې لښزو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسې هم له ناورین سره مخامخ وو منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر ښځې بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیسته یو ان خپلو کورنیو ته نفقه هم نشي برابرولی. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې افغانستان د خزو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض لامل له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. یو ان ډی پی په خپل یو تازه 85 مخیز راپور کې چې د می په ومه خبر کړای اندیښنه ښودلې چې ممکن پر افغان خزو د لګول شویو محدودیتونو لامل تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسیږي. د ادارې د خزو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې له خزو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې په ټکو یې د افغانستان پر اقتصاد هم ژوري منفي اغیزې لري. د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیايي پروګرام سیمه ییز مشر کینی ویګانارا په حواله راغلی چې په خزو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي، بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د خزو او انجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام زیاته کړې چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې شوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سخت ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرستانه د تیر جمهوریت نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچني دکان کې کار کوي، خو په خبره یې د محارم مون لرلو لامل وخت نا وخت لننګون سره مخ کیږي.
فلا دا مشکلات ډیر دي مخ کې بخو بس او دا به خزي بزان تم تل شي ګرځي دی بشوي اوس مې مور هم ځړه ضرور مساعده دی اوس د سي بازار بنديز دی دغه د زنانه ځانته نه پری دي چې د کور بارو زی خامخا بزان سره یو څړه وړي او زما ورور کلیوانه دا پیس کم نه دی مور مې ځړه دا چې ځان ته زی ځان ته نه پری دي بنديزونه ډیر سخت دي مشکلات ډیر دي
دا میرمن وای چې د دې بندیزونو لامل یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پریوتی دي. د یو ان ډی پی راپور زیاتوي چې خزي تزده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او ځنګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکي او متشبسې انګیزې رسولي هم ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د یو سوداګر په توګه چې ګڼو خزو مخکې را سره کار کوو، په تیر یو کال کې د دولت لخوا را باندې سخت فشارونه او بندیزونه و. په هر لحاظ زموږ کار محدود وي. زموږ عاید تقریبا صفر ته راکته کړی. دوی اصلا نه په آزاد کار کې نه په دندو کې چاته اجازه ورکوي. که همداسې حالت دوام وکړي،
د انګیزی خبره لدې سره پر رستوران کې مخکې 15 لکس خزو وینجنو کار کوي چې د همدې بندیزونو لامل اوس بر سره یوازې 3 خزې پاتې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د دې راپور لمخې له هر لسو افغان کورنیو نه هي د تولیدي شتمنیو معیشت کار او د عاید فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ دي. دغه شان په ټکو یې کلیوالي سیمې چې د نفوس 1.5% استوګنځایونه دي، له اړینو خدماتو لکه روغتیا پاملرنې او دوامدار معیشت نه بې برخې پاتې دي. یو ان ډی پی وایي په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي د ژوند له ناامنیو سره مخ و، چې د تیر 2023 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. راپور کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن روډریکس ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي، د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزې حل لارې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولای سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي. راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته له سفر، په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو ترڅنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د ستر محکمې وروستي حکم چې فدرال حکومت دی دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي، ازادي راډیو ته وویل هیله لري د تګ پروسه ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی له رواني میلادي میاشتې، یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي، ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانې ازادي راډیو ته وویل
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کوم فیصله چې محکمه کوي دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې وای انټرویو کړی دی، وای پاتې ده، بعض میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موږ هر کله کو خدای مهربان دی ان شاء الله چی وسما پایله باور کړی او خلک بالا دي سنزو در بدر اخلاص شي. بیر خپل وطن ته تل هم سنزمندي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. سنز دی دی خطر
است، مشکلات زیات هستند.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا ویزر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف مکلف ګرځول شوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم شوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوی دی. یاد قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت شوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالت یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري، او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم شوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ وو، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حمله لکبله هلته میشت افغانان هم اندیشنه لري. پاکستان او هند می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر شلو کلونو ډیرې مودې وروسته د نشته تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوغو دو اتمي قدرتونو د جګړه او د لا جدي جګړه د احتمال په اړه نور تفصيل اجمل انوراندي کوي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف ویل د هند بي پيلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پيالت کې وملکي کس وشل شوی او په لاهور خار کې څلور پوځيان ټپین شوی. د پاکستان د پوځ د رسنوي څنګه د عام کړی چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بي پيلوټ الوتکو ورسولي. دا هند دفاع وزارت بیا ویلی دا می پروم شپه د پاکستان لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تربرید درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایی دفاع سیستمونه په نخښه کړی. خدای نه دی ویلی چې هند د غبردون لپاره ل بی پیلوټ الوتکو کار اخیسته کنه. د هند دفاع وزارت په ویل عامه کې همدار زیاته کړی پاکستان هڅه وکړه څو ګڼ شمیر پوځي هدفونه د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وغولي. اعلامیه ذاتي وی چې دغه وسلې د هند د هوایی دفاع سیستمونو لخوا شند شوی. دا تازه نختی د هغه تاوتری خوالی پترز کې دي چې تیر میاشت هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سیلانانو له یو برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ ویشت هندو سیلانان وژل شوی. هند پر سیلانانو د دې برید پړه پر پاکستان واچوله خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلي د مې پر ومه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه نه اهدافو دقیق بریدونه کړي چې د دوی په وینا د ترهګرو ظالبي او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلان دیدل. پاکستاني چارواکو ویلي چې د هند په دغه بریدونو کې یو دیرش ملکیان وژل شوي چې ځینې ماشومان. دا مې پرومه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه شخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټې بیړنۍ غونډه د پریکړه وکړه چې پاوست د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. ل د غبرګون وروسته د دواړو خواو ترمنځ پر پوله هم درنې ډزې تبادله شوه چې پکې دواړو خواو تمرکز وبلا وخته ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د مې پرومه پر پوله د ډزو پر مهال دیار لس ملکیان وشل شوی او 950 نور ټپین شوی. د هند پوزدا هم ویلي چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو هم ویلي چې په وروستیو څلور ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولیس ته نږدې وژل شوي. له 1940 کال راهیسې چې برتانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپلو کې څو سترې جګړې کړې دي. یو جګړه په 1940، بل په 1950، بل هم په 1901 کلونو کې، او په 1999 کال کې بیا یو محدود جګړه وشو چې د کارګل جګړې په نوم یادېږي. په دې غلسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځله نښتې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښته چې د 2009 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شوه چې یو ځانمرګ بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر کې څلوېښت هندي امنیتي سرتېري ووژل. د هند او پاکستان ویش د مذهبي کرښو پر اساس شوی و. د تاریخ د تر ټولو سترې اجباري کډوالۍ سبب شو چې له امله یې د هند د نیمې وچې د هندوانو، مسلمانانو او سکانو ترمنځ